درنو اوریدونکو السلام علیکم بشیندوی بچیدی د اوسنی رادیو د خبرونه تمو زه عصمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې تال او تال پروګرام لرو خو لوبړی د دې سات خبرونه د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای په چیرو دوه ورځو کې د پاکستان له بیلابیلو زندانونو 1522 افغان کډوال خوشی شوی او بیرته هیواد ته راستانه شوی دی. دغه کډوال په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله بندیان شوی وو. په سپین بولدک د طالبانو سرحدي امنیت ویلي چې پرون دوشنبه 268 اتیا تنه افغانان چې له یوې تر دوو ورځو د پاکستان په بیلابیلو محبسونو کې ساتل شوي وو بیرته راخوشي او هیواد ته راستانه شول. دغه راز د تېرې یکشنبې په ورځ هم د پاکستان له زندانونو 268 څلوېښت تنه افغانان راخوشي او بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال تر ډېر فشار لاندې دي او هره ورځ سلګونه کسان په جبري ډول له دغه هیواده ایستل کیږي. له ایران او پاکستان څخه پرون دوشنبه تر 800 زیاتې کورنۍ افغانستان ته بیرته ستنې شوې. د طالبانو تر ولکې لاندې د باختر دولتي خبري آژانس د راپور له مخې له دې شمېر څخه 425 کورنۍ د هرات اسلام کلا، نه اویا کورنۍ د ننګرهار د تورخم، سل کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 102 اویا کورنۍ د نیمروز د وریشم پل او 9 کورنۍ د هلمند د بهرامچی او 1 کورنۍ د پکتیکا د انګور اډې له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. راپور زیاتوي چې دغو کورنیو ته د طالبانو لخوا مرستې ورکړل شوې دي. په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د طالبانو د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر مولا هدایت الله بدری په مشرۍ یو پلاوی د قانونو د پروسس په دوهم څېړنې سمپوزیم کې د ګډون لپاره د دوشنبه په ورځ ایران ته لاړ. بدری په یوه ونې کې د طالبانو دوهم وزیر دی چې ایران ته سفر کوي. تر دې وړاندې امیر خان متقی د ایران په بلنه دغه هیواد ته تللی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د مولا هدایت الله بدری په مشرۍ پلاوی به د کنفرانس ترڅنګ د بیلابیلو شرکتونو او سوداګرو له استازو سره وویني. پلاوی به له ایراني لوري سره د دوه اړخیزي همکارۍ د پیاوړتیا، د افغانستان د قانونو د ظرفیت او د پانګونې موجودو فرصتونو په اړه خبرې وکوي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته د قانونو استخراج ته زور ورکړی دی. د جرمني پولیسو یولس کسان چې یو ماشوم هم پکې شامل و هغه مهال ونیول چې دوی غوښتل له پولینډ څخه جرمني ته واوړي. دا ډله چې د یکشنبې په ورځ ونیول شوه د افغانستان، سومالیا او اریتریا له مهاجرو جوړه وه. د عملیات د جرمني د سرحدي کنټرول د پیاوړتیا د اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې د نامنظم مهاجرت مخنیوی دی. په نیول شوو کسانو کې 15 تنه افغانان ول، څلورو د روسیې ویزې لرلې خو یو تن هیڅ اسناد نه درلودل، یاد 15 واړه بیرته پولینډ ته واستول شول. پر دې سربیره درې سومالیایان هم نیول شوي، دوه تنه لویان ول چې له هیواده وایستل شول او یو ماشوم د ځوانانو د هوساینې سیمه ییزو ادارو ته وسپارل شو. د بریتانیا، کاناډا او فرانسې مشانو ګواښ کړی چې که اسرائیل پر غزه خپله تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسیدو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به پرې زیات کړي. دغو دریو لویدیځو هیوادونو د دوشنبې په ورځ په یوه ګډ بیان کې ټینګار کړی چې د اسرائیل له لوري ملکي وګړو ته د ضروري مرستو نه رسیدل نه منونکی عمل دی. دوی ویلي چې تل یې د اسرائیل د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژندلی، دا وضعیت چې اوس یاد شوی بیخي نامتناسب دی. اسرائیل د تیر کال د کب یهود له 12 نیټې راهیسې غزې ترنګې ته د خوراکي توکو، درملو او سونګ توکو د ننوتو مخه نیولې ده او ملګرو ملتو او نورو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د غزې د محاصرې له امله هلته د قحطۍ جدي خطر رامنځته شوی دی. او وروستی خبر د هندوراس او کولمبیا اتش پیته کډوال پرون دوشنبه د متحده ایالاتونو له ټکساس ایالت څخه خپل هیوادونو ته ستانه شول. دا کسان د ترامپ د ادارې له لوري د یوې نوې طرحې پر اساس په خپل خوښه خپل هیوادونو ته ستانه شول. د یادې طرحې پر اساس هغه کسان چې په ناقانونه توګه په امریکا کې اوسي که په خپل خوښه خپل هیوادونو ته لاړ شي، د امریکا حکومت ورسره مالی مرسته کوي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونې زخ پرونه
د ازادي رادیو اونیزی خپرونی داز ما حق دیتا شرغلاست زملالی بشریم د دې خپرونی تخنیکی چاری محمود زیا منصوری پر مخړي. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او د اپریل په 8 نیټه چې د روغتیا نړیوال ورځ هم ته وویل چې خبرو سوی اټکلونو له مخې هر کال نږدې 300 زره ښځې د امیندوارۍ یا د زیږون پر مهال د ستونزو له امله مري. تر 2 میلیونو زیات نوي زیږیدلي ماشومان د ژوند په لومړۍ میاشت کې مړه کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه د لیرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او په خپلو سیمو کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې له زیاتوالي شکایت کوي. د کډوالو میندو د ستونزو په اړه بیا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای وایي هره ورځ سلګونو کوچنیان او ښځې چې ډېری یې امیندوارې دي له پاکستانه افغانستان ته ستنېږي. د دې ادارې اجرایوي مرستیال وایي یوازې د تیرې میاشتې په ترڅ کې هره ورځ تر 4.5 زره پورې کسان له تورخمه اوښتي دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان ښځې چې تازه له پاکستانه خپل هیواد ته ستنې سوي او امیندوارې دي وایي چې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. اورېدونکو، ستاسې پام اول په دې اړه باندې و راپور ته اړوم او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
داسې مهال به داسې پوښتنې مه کوه. امیدوارو ښځو ته خو ډېر سخته ده د ګرمۍ کې، څنګه به کوو؟
هغه افغان کډواله چې کابو درې اونۍ مخکې له پاکستانه خپل هیواد افغانستان ته ستنه شوې ده، دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې دا 2 میاشتو امیندواره ده، خو هیڅ ډول روغتیایي خدمت ته لاسرسی نه لري.
وزلته په خیمو کې یو نه کلینیک ستدی چې نه کوم شفاخانه سته او نه موثر رسیږي. ډاکټر ته لاړ سم، د خوړو لپاره هم څه نسته، کار نسته، ډېر سختۍ باندې دلته شپې ورځې سبا کوو.
بل امیندواره ښځه چې دا بیا تازه شاوخوا یوه اونۍ مخکې په تورخم خپل هیواد ته اوښتې او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خورې امیندواره یم او بې سرپناه م یو. خیمو ژوند مو دی، کومک ته خو حاجت لرو، سپینګیره خو سر مې ده، د کار څوک نشته، د روزګار څوک نشته. اوس مالک یو مالې لږ یو کریا کور به ونیسو د امیندوارۍ د مرستیاګانو د هغه لپاره چې دا سرپناه م لږ پکې ده، چې کریا کور وس نه لرو نو څه وکړو؟
د ښځې داسې مهال د امکاناتو او وړینو خدماتو له نشتوالي شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای تازه ویلي هره ورځ سلګونه ماشومان او امیندوارې ښځې له پاکستان افغانستان ته ستنېږي. په یوه ویډیو کې چې دغه ادارې د مې په 15مه په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې، د یو این اف پی ای ارجاوي مرستیال اندریو سابرتون وایي هغه ښځې او ماشومان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي ستړي او ویریدلي دي او هر څه ورنه پاتې دي. ښاغلي سابرتون د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د زیږون بیړنۍ کلینیک څخه د لیدنې پر مهال په عمري کم کې زیاته کړې:
Since the start of this emergency we've already
له هغه وخت چې دا بیړنۍ وضعیت پیل شوه موږ له سلو څخه ډېرو ښځو سره مرسته کړې چې خپل ماشومان په خوندي ډول په دې کلینیک کې وزېږوي. خو بېرته راستنېدونکي کسان ورځ بلې ته ډېری، یوازې په تېره میاشت کې هره ورځ تر 4.5 زرو پورې کسان د تورخم له لارې اوښت او دا لړۍ لا روانه ده. موږ اټکل کوو چې په راتلونکو میاشتو کې به تر 1.5 میلیونه پورې کسان دلته راورسېږي.
نوموړی دا هم وایي موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې دا ماشومان، میندې او نوې زیږیدلي ماشومان هغه درملنه ترلاسه کړي چې ورته سخته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې اندریو سابرتون افغانستان ته له سفر وروسته د مې په 14مه یوې خبري غونډه کې ویلي وه د امریکا لخوا د بودیجې د ځنډ له امله افغانانو ته د 102 میلیونه ډالرو په ارزښت د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پروګرامونه درېدلي دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د دغو پروګرامونو درېدنه به شاوخوا 6.3 میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي له ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي. د یادونې د افغانستان له وړاندې له نازک اقتصادي وضعیت سره مخ دی او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو پراخه ستنېدنه په دغه هیواد کې بشري ناورین او د خلکو اړتیاوې نورې هم زیاتوي.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو اونیز خپرونه داز ما حق دی روانه ده. په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای وایي هره ورځ سلګونو کوچنیان او ښځې چې ډېری یې امیندوارې دي له پاکستان افغانستان ته ستنېږي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره راسره نن ډاکټره سونیتا بهرام، ډاکټره محبوبه افغان او ډاکټره یاسمین امین میلمنې دي. اول خو له دوی درو سره څخه ډېره مننه کوم چې وخت مو وایستي او په دې خبرونه کې تاسو لمر سره ګډون کوي. اول په اول سر کې ډاکټر صاحب سنیتا بهرام له تاسو په پښتنه وکم، تاسو په نظر باندې څه لاملونه دي چې شذې د امیندواري یا زیژن پر مهال خپل ژوند له لاس ور کوي؟ مهرباني.
سلامونه اونې کې هله تاسو غوړنه او ملمنو ته ډاکټر صاحبانو ته خدای وکړي چې روغ صحت ولري. د احساسو د پښتنې پر ځواب کې مختلفه علتونه کېدای شي چې د مور مړینه د ولادت په یا د زیږنتون پر مهال زیات کړي یا هم زمينه ورته مساعده کړي. چې دغه فکرونه یا عملونه کېدای شي چې د تداس ښه کومګه یادونه وکړو، مخکې له دینه چې دوی امیدوار شي دوی باید یو چک اپ ولري. درې لس پک میاشتې مخکې له دینه چې دوی امیدواري مرحله ته لاړ شي دوی باید یو ارزونه او یا هم یو چک اپ د خپل د وجود ورکړي چې آیا دوی هغه شرایطو باندې برابر دي چې دوی د امیدواري پروسه ښه توګه باندې مخته بوزي. همدارنګه په خپل امیدواري مهال کې حد اقل کم تر کمه چې میاشتې یو ځل دوی باید ولادي ډاکټر ته لاړ شي او دغه مراقبتونه د امیدواري په دوران کې چې دوی ته اړین دي هغه مخته بوزي. د دې تر څنګه هغه پروسې د ولادت پروسې لپاره کومې ګزینی چورته ټاکل کیږي، د اقتصادي لواجې همدارنګه د ترانسپورت لواجې همدارنګه د حتی هغه روغتون یا ډاکټر چې دا ځانته انتخابوي د ډلیوري لپاره دغه فاکتورو باندې دوی مخکله مخکې یو ښه پلان گزاري ولري ترڅو د زیږون پر مهال په دغه مشکلات سره دوی مواجه نشي. د دې تر څنګه نور کورونی سپورت، اقتصادي مشکلات، روحي او رواني مشکلات، دا هغه فاکتورونه دي چې ډېر مستقیم اغیزه په د مور د ولادت په پروسه باندې لري.
بلې ډېره مننه ډاکټر صاحب بهرام. زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب یاسمین امین، زه تاسو ته راسم. تاسو څخه هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي او وخت مو وستې د دغه موضوع لپاره. تاسو څه به ورته پوښتنه وکم؟ د لارو لریوالی او د بیوزلۍ کچا، د کلینیکونو نشتوالی، دغه تاسو په نظر باندې څومره د ښځو ژوند په خطر کې اچوي چې دوی امیدوارې وي؟
سلامونه نیکی هیلی ساسو قدرمن کارکون کتاب محترم ډاکټر صاحبانتو ساسو رادیو محترم اوریدین تبرانی کوم. گوری ما خو برها ویلی دی چید افغانستان یو غرنیز علاقه دا اغه کی زتر د خار مسله دومره مهمه نه ځکه چې خار کې د ډاکټران او وسایل دي زته لنګن موږ به اغه زین د چکم ځکه نشټون د بیخي د سرک نشته دی هوا هم کم دغه نه لرو اته نه کلینیکونه شته. نو کله چې وسایل د مریض د ولینو نه آلتا او کم ډاکټر نه کم کلینیک نه، نو دا د افغانانو د میرمن د لپاره په غرنی علاقه کې ډیره بدبختی ده. هغه کم د سرس نه لري او بل استاسو دای چې اته چې دی لکه ولادت چې کوي زیاتره مختلف دایګانی چې هغه کورنۍ خزینه چې هغه ماشومان ولادت تراوړي هغه دای چې هغه خپل لاسونه سم نه وینځي زیاتره ماشومان مېرمن چې دی هغه په ولادت په دوران کې التهاب واخلي او بل وخت کې دای چې هغه موږ تلویزیونی معاینه چې والټر ساوند هغه کې هغه وسایل په افغانستان کې نشته نه کلینیکونه شته دی چې هغه معلوم کړي چې هغه د ماشوم د حالت ولادت څنګه روان دی، چې هغه بریک ټیک کوم حالت کې دی. نو زیاتره هغه دایګان چې میندو نه ماشومان په زور اوسې هم مور اینه ډیره ځای کې او ماشوم د میند لر شي د ټول نه زیات بدبختی ده چې د اوس افغانان خپل فعلا په ستونزه اقتصادي ستونزه کې اخته دي او هغه څه دغه پیسې نشته ګنجایش چې هغه خپل مریضان مختلف علاقونه یا کلینیکون ته ورسي. د بهره یو بل سوال تاسو مان ته پوښتنه بخنه غواړم. بل سوال په اینو شمه تاسو ماته دوه جزئیات خپل جزئیات کړه لکه د بهره ریپیټ کوي مې نه ونیو کوي.
بله ډاکټر صاحب، ما هم دغه پوښتنه مې یو وار درڅخه وکړه چې لکه کله چې کلینیکونه لیري وینه او تر هغه ځای پورې د ښځو رسول د لارو خرابې لکه سړکونو خرابې او جوړ سوي نه یو دغه او بل دغه چې په کلینیکونه کې داس پرسونل اصلا نه وي چې سم ترین سوي یا په پوېږي په طبي مسایلو باندې چې د دغه ښځو سره مرسته وکړي. ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده چې هلته باید دغه ډول
سوال بار بار معذرت نه غواړم تاسو بار ریپیټ کوم معذرت نه غواړم. دا د ستې چې ګوره غرنی علاقو کې چې کله یو کورنۍ دې سره پیسې نه هغه په کوم حالت کې هغه ډاکټران ته خپل مریضان ورسي. هغه ستونزې د سرک نه علاوه هغه غرنۍ علاقو کې اوسي، کله چې په ماشوم زمونږ زیاتره غرنۍ علاقو کې میرمن هغه پورې هسپتال شفخانې ته نه وړي چې څوک د هغې حالت خراب نه شي. نو هغه چې کله د هغه غرنۍ علاقه نه مختلف وسایل مانیله یا په زانګو دي شن کراکته کې کله چې دغه ته شفخانې ته رسي هغې خپله ساه د لاسه ورکړي. نو او بله زیاتره په غرنۍ علاقو کې کوم چې ولایتونو نه لري سیمې دي، په هغې باره کې به مونږ خبرې کړو. هلته خاص صحي مرکزونه نشته، وسایل نشته، دی ډاکټران نشته، دی قابلګان نشته. مالته دغه زیاتره په کلینیکونه خالي پراته. نو کومه دسترس چې اوس فعلا امارت اسلامي په زیاتره میرمن باندې دغه لګول بندیز لګولې په ډاکټرانو باندې او په بعضې نرسانو باندې، چې هغې نشي کو، ځکه چې مخکې به ورته زیاتره خارجي ادارو کومک کوو، نو هغې به ډېر زیات دسترس کوو. اوس هر شی په ټپ ولاړ دي. نو دغه ډېر زیات افغانستان مخکې نه د طبي لحاظ نه په سیستم کې ډېر زیات کمزور دی په جهان کې. او که مونږ دا وویل چې و مونږ په تبابیس طب په دا کې مونږ باید کومک ته ضرورت نه، دا ډېر زیات اړین دی چې باید بین الاقوامي مشره مونږ افغانانو سره ضرور کومک وکړي. او دغه ډېر زیات بد اغېزه کړي، زیاتره میندې په وړو وړو مشکلاتو نه، وړو وړو تکلیفونو نه د طبي په ولادت کې مړه کېږي، چې هغه د ماشومانو د پاره هغې نه پیسې لري نه کومه هم. زیاتره د کمخونۍ د وجې نه زیاتره مېرمنې په افغانستان کې چې ما لیدلي ولادت نه فوت کېږي، او هم زیاتره چې دوی په ولادت کې وینه ډېر زیات ضایع کوي. نو کله چې د یو وینې ضرورت یو مریض څه کېږي، هغه نه او وسایل نه، نو د غمړینه کچه به نور هم زیاته شي. ډېره غټ اغېزه په افغانستان په سیستم مخکې وه، اوس هم ده.
شه مننه ډاکټر صاحب، مینځه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب محبوبه افغان، ستاسو څخه هم ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو څخه به هم پوښتنه وکم چې ستاسو په نظر باندې هغه کوم عوامل دي اومده چې د شذو ژوند له خطر سره مخامخ کوي د امیدوارۍ پر مهال؟ شه مننه،
زما غږ درځي اوس، فکر کوم سه اوس زما مایک آف دی ستاسو لخوا.
نه ستاسو آواز موږ ته بیخي سم راځي، مهرباني وکړئ.
مننه ډېره زیاته چې ماته بلنه راکړې دی مرکه کې. اوس سلامونه او نیکې هیلې ټولو ملګرو ته، د ډاکټرانې سنیتا بهرام او یاسمین امین او ستاسو ټولو همکارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب سنیتا بهرام یا ډاکټر صاحب یاسمین امین، د دواړو خبرې سم دي. د مندو د مړینې کچه په افغانستان کې لوړه ده اوس، دې ته راځو او ټول په دې پوهیږو چې ولې لوړه ده او د دې لامل څه شی دی. لکه د دوی لاسرسی کم ده روغتیایي خدمتونو ته. نو تر ټولو مهمه د دې لپاره چې دا د موږ چارواکي یا د روغتیا وزارت تر څو ځان په دې باندې پوه نه کړي، چې دا یو ډیر اهم ضرورت دی. د مور روغتیا، د ماشوم ژوند او د آینده نسلونو روزل ټوله د مور په روغتیا پورې اړه لري. که من د خپل ژوند له لاسه ورکې یا روغتیا یې، که هغه بدني روغتیا ده، فزیکي روغتیا ده، که روحي او رواني یا دماغي ذهني امراض یا مرضونه دي، دا ټول په دې پورې اړه لري. او د میندواری نه مخکې، میندواری په دوران کې او میندواری نه وروسته، او د میندواری نه یوازې څو میاشتې یا څو هفتې نه، حتی تر څو چې ماشوم یعنی 15 کلن کېږي تر هغو پورې د دې روغتیا مهمه ده چې د هغه ماشوم دیکھبال وکړي. اوس تر څو پورې چې د موږ روغتیایي چارواکي دا حقیقت تسلیم نه کړي، او د دې لپاره د مندو د ژوند ژغورلو لپاره سمه بودجه یوې خواته نه کړي، او د روغتیایي کارکوونکو د روزنې لپاره چې هغوی وکولی شي چې له ښارونو نه د باندې، له په کلیو کې، په بانډو کې، په غرونو کې، چې چیرې د ډاکټرانې نشته یا چیرې روغتیایي مرکزونه یا هغه خدمات کم دي، هغوی پورې دا خدمات دوی ته ورسوي، یا دا قابلې یا دایې په هماغه کلي کې سی چیرې مندې لکه امیندواره کېږي، او یا یې په دوی په خپل کلي کې دوی ته دایانې وروزي، او دا دایانې هسې نه روزل کېږي. دا د دوی لپاره د ټریننګ یا د روزلو سنټرونه د دوی لپاره پکار دي، د دوی لپاره بودیجه پکار ده، او څومره سي زمونږ مندې خو تنا د شارونو مندې تنا هغه سي یعنی اقتصادي وضعیت ښه دی، هغه به کولی سي چې شار ته ډاکټر ته ځان ورسوي او یا داسې ګاونډي هیوادونو ته ځان ورسوي د ډېرو مشکلو یا سختو روغتیایي ستونزو په وخت کې. خو هغه مندې سي د اقتصاد له نقطې نظره کورنۍ دومره وس نه لري یا ډاکټر ته یا شار ته یا د ترانسپورت یا هغه زمینه نه ورته مساعده او یا داسې هلته د دوا او درمل ورسره کافی. خو دا دوا او درمل او دا روغتیایي خدمتونه دا د دې حق دی څنګه چې ستاسو پروګرام دی، دا د هرې امیندوارې ښځې په هر ټولنه کې په هر ملک کې په هر ولایت کې په هر ښار کې دا د دوی ابتدایي دا د دوی اصلي حق دی چې باید دوی ته ورکړ سي. او دا هغه څه نه کې چې دې لپاره ډېر پلاننګ پکار ده او د روغتیا چارواکي کولی سي، د روغتیا وزارت کولی سي چې په دې سه کې پلاننګو کې بودیجه ورته اختصاص ورکړي، دغه ستا ډاکټرانو نه مرسته وغواړي، د ستا قابلګانو نه مرسته وغواړي او د دوی ټریننګ مرکزونه بیرته خلاص کړي چې د دې مندو ژوند وژغورل سي. په دې باندې تقریبا ټوله قابلګانې او ډاکټران اتفاق لري سي کم یو لامل دی چې د ژوند د مندو ژوند مندې ژوند له لاسه ورکوي، چې هغه یا وینه ده د مندواري په دوران کې یا بعد له مندواري یا انتان دی انفیکشن دی یا التهاب دی چرګ نیسي میکروب نیسي او نور اندازه جګ فشار دی یا شکر دی. خو د دې مخنیوی به صرف هلته کېږي چې موږ روغتیایي کارکوونکي ولرو، ښځینه کارکوونکي موږ کلچر دا اجازه نه ورکوي موږ ښځو ته یا دوی خپله نه غواړي چې نارینه ته خپل روغتیایي ستونزې ورسره بس پې وکړي یا ورته ووایي. نو دوی یوازې یعنی زنانه یا ښځینه روغتیایي کارکوونکي د دوی لپاره پکار دی په هر سطح سي، له ډاکټر رانیولې بیا تر قابلو پورې، تر نرسانو پورې، تر ریډیوګرافر پورې، تر فیزیوتراپیست پورې او تر لابراتوار ټیکنیشین پورې، تر دایانو پورې، ټول زموږ ښځینه روغتیایي کارکوونکي په کار دي چې د ښځو ته یا د مندو ته له مندواري نه مخکې، مندواري په دوران کې او بدله او د زیږون په وخت کې او بدله زیږون نه دوی سره مرسته وکړي.
ښه، ډېره مننه ډاکټر صاحب. زه به بیرته تاسو ته راسم. یو څو اوریدونکي هم را سره دي، دوی هم پوښتنې لري. اول به د دوی پوښتنې واخلو، بیا به بیرته د خپلو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. اول اوریدونکي را اخلم. مهرباني وکړي، آزادي رادیو ده.
ملالی خور کې سلامونه تا ته او د آزادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدا پاک دې وکړي روغ جوړ بس.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. د اوریدونکو او زموږ د میلمنو ډاکټر صاحبانو په خاطر باندې که تاسو خپل نوم وایست او پښتنه مهرباني.
الله دې خوشاله که خورجانې زفاته مشنه اوریدونکو عبد الحدا تلم به هلمند ولایت څخه نوملالی بشیر خور، دا ډیر وخت کیږي خبرون ترې راغلی، خوشاله سم چې خپل ټلیفون د طریقه تاسو غبرم خورجانې نو تلم به هلمند ولایت څخه ورکی.
اتل صاحب مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی او دا چې تاسو وخت وایستئ د دې خپرونې اورېدو ته او په دغه کې د ګډون لپاره. زموږ د ډاکټر صاحبانو څخه د میندو د ژوند او د دوی د ژوند ژغورلو په اړه باندې تاسو څه پوښتنه لرئ؟
الله دې خوشاله کړي. سلام تاسو میلمنو ته وایم، ډاکټر صاحبان ته خورجانې. واقعا دغه د مور ماشوم کوم مړینه چې د مثال د خبرې په دغه سیمو کې زیاته شوې ده، نو زموږ د خپل حکومت څخه خورجانې لکه په نورو خبرونو کې چې موږ غوښتنه کړې ده، بیا هم غوښتنه د خپل حکومت څخه دغه ده چې روغتیایي مرکزونه باید خلاص کړي. دلته ملالی بشیر خور د زموږ د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ سپار او زه کې دا تیر او ته د نسایي ولادت څنګه یو ډاکټر متخصص او پاتول نو خدای دې شور تر وکړي. نو دا حکومت کور ودان برته غي ودانه او پاتور دې ودانه نور راويستل چې د ولایت ته خراويته سیټانی ولا راويسته خو په کرایه راويسته دي. زموږ د خپل حکومت سملالی بشیر خور د کوشرو په صفات بیان دا غوښتنه ده چې دا د مور ماشوم کوم بلینې چې ذاته سوی ده، مثال د خبرې دغه بایجان نن څه سبب نه یو د خلاصي خورجانې مرګ لري ژوند لري. نو زموږ ما پوښتنه چې د ملالی بشیر خور د ډاکټر صاحبانو څخه دغه د خورجانې چې مثال د خبرې یو مور ولادت وکړي مثال می ولادت خدا پاک شپه خیر خلاص کې د ولادت څخه ورسره امکان د دې مور ملالی بشیر خور داسته مثال د خبرې چې مړه بسی کبنې چې مړه او کدا شي چې مثال د خبرې دغه د مرګ پیسری چې د ولادت مخه مثال د خبرې په ولادت کې د مړه کې د ولادت مور ته چې ولادت خدا پاک شپه خیر دغه کې ورسره د مرګ خطر ساته نه صدا ایوا پښتنه ملالی بشیر خور د ډاکټر صاحبانو ته خبر
بلې اتل صاحب ډېر مننه ستاسو ته پښتنې څخه اتمن به د ډاکټر صاحبانو څخه دغه پښتنه وکړم زه اوس یو بل اوریدونکی هم دی اول به دوی راوخلو بیا به ملمنو ته ورسو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملالی خورته او استاذ د قدر ور ملمنو او ټول رادیو اوریدونکو اتل صاحب سلامونه وړاندې کوم استاذ د یوه همکار او اوریدونکی چې توخی هم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ
اجیت توخی صاحب ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهی او وعلیکم سلام موږ هم خوشاله یو چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ توخی صاحب دغه چې شتي د زیژن پر مهال یا هم تر ولادت وروسته د دوی ژوند له خطر سره مخامخ وي په دغه برخه کې تاسو په نظر باندې څه باید وسی او حکومت ته څه کول پکار دي خلکو ته څومره مهمه ده چې دوی باید عامه پوهاوی ولري د شتو سره د مرستې په برخه کې او که تاسو پله کوم پښتون لری د ډاکټر صاحبانو څخه هغه هم مطرح کولای سي او که نظر لری مهرباني
مننه نظر هم لرو او یو پښتون لرو بس لکه څنګه چې محترم تل څنډیر فوټو کوتي اشاره وکوله نو رښتیا هم حکومت ته خو پکار دی او بلکې د ملګرو ملتو د صحت وکړي ته پکار دی چې خلکو ته ما په هوایي ورکی او د خلکو سر ور خلاص کې رسنۍ له لارې د رادیوګانو له لارې د تلویزیونو له لارې او د منبرو له لارې باید علما په منبرو کې هم دا څه ووایي چې مطلب د مرګ د مرګ مندو او د کشنیانو د مرګ میر د مرګ کېدو د ملیونو سببونه باید د خلکو سر ور خلاص کې او مفته تلرو پروتو سیمو کې چې هغه ساتو ساتو له مرکزو له کلینیکو څخه لري دي هلته باید لري موږ د پاره کلینیکونه پرانیزي او هلته مرکزونه جوړ کړي تر څو منډې په سایګلوي سره وکولای شي چې هلته زیږون تر سره کړي او د دې مرګو میر کم شي د الکانو د پښنیانو د مندو له دغه باید کم شي نو دا موږ درخواست له حکومت او له ملګرو ملتو څخه دا یو نیکار ده ځکه چې دا کوچنی په ډېر زحمت باندې پیدا کېږي بیا دا مور په ډېره په ظهیر یې لس میاشتې دا په نس کې ګرځوي نو بیا دا مسلمانان او کورنۍ ورته خوشحاله وي وایي خدای به موږ ته کوچنی راکړي نو بعضې داسې بې کسه هم شته نو هغه ودې ته انتظار یې چې زموږ کورنۍ خدای نفوس راځیات کړي او زموږ کورنۍ د کوچني خاوندان شي ځکه چې کوچني ته خلک ډېر خوشحاله وي ډېره مینه محبت کورنۍ ورسره لري خاصتاً مندې ورسره لري هغه متاسفانه خدای نخواسته هغه یا مور مړه شي یا کوچنۍ مړه شي یا دواړه مړه شي نو دا ډېر د تعصب او د غمجنۍ او د ویر ځای ده نو ښه خبره ده چې موږ عامه پوهاوی د هر ځای د خسي خلکو ته ورسو او کلینیکونه او سرکان جوړ شي چې موږ ورسېدګي و بازارو ته وکړو او له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې موږ ته څه پکار دي په وخت د امیدوارۍ کې موږ څه تدابیر او څه امنیتي او صحي و څه کارونه ترسره کړو او تر سر له غور سره احتیاط وکړو نو کله یې موږ ته لارښوونه وکړي چې موږ هغه کارونه پر کار واچو هغه تدابیر موږ پر کار واچو
مننه توخی صاحب ستاسو څخه به یو بل پوښتنه هم وکړم مخکې تر دې چې تاسو تلیفون بند کړئ ستاسو د سترګو لیدلې حال کړه سره شریک کړئ تاسو دغه سي په خپل کور کلی کې لیدلې دي چې کوم شذ خپل ژوند له لاسه ورکړي خدای دې نه کوي خو په تیر وختونو کې یعنی آیا دا ډول سوې دي او د هغه لامل څه و ستاسو د معلوماتو لمخې
نو دا چې پیښیږي زموږ په کور کې خو لله الحمد تر اوسه پورې نه ده پېښ شوی خو پخوا هم لیدلي دي چې ډېر وختونه په ژمي کې دلته سرکان باندې واورې وي نو بیا داسې هم لیدلي دي چې له هغه ځایه څخه حتی خلکو موږ جنازه ورته وایي، یعنې پر لرګو پر چرپایي باندې به دا مریض را وړو بازار ته، خو هغه به تر دې ځایه را ونه رسېدی. د لارو له خرابۍ له سبب څخه به دا په هلاکت ورسېد. خدای دې بس د دا ډول مشکلاتو څخه موږ وساتي. او کله کله په شپخانو کې هم خو بیا هم ډاکتران صاحبان تر ډېره حده پورې کوشش کوي، خو کله کله داسې هم پېښې په شپخانو کې هم په نږدې ځایو کې جواب ورکړي.